اوردونکو د مشالې دی د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه د ورځې 15 بجې نن د نهي اسې شنبه ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې غړي کې پړو به تاسو خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې به تاسو ته د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو مقالې هم دروو. خو لومړی ورځونه جیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي که افغان طالبان او حکومت غواړي نو دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هله رول لوبولی شي. د پاکستان د برېښنایي مطبوعاتو تنظیمونکو ادارې په رسنیو غږ کړی چې د غیر قانون اعلان شوو ډلو راپورونه دنه خپروي او په روسیه کې د یو بس تاوړېدو پېښه کې 8 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرنو سرټکی مو اوریدل. پام وکړئ پوره خبرنو ته. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې دروستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د سرتاج عزیز په تازه څرګندونو سره ډول تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د پاکستان مرسته به ورسره دا وي چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ نه دی لاس واخلي. پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانک کې یو ځایي خبریال په ډزو وژو. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانک سره نږدې تر برید لاندې راغلو. پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلی چې وروسته یې د ډېره اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه. تر دې ګړی چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. محمد زمان د قبایلي خبریالانو د ټولنې غړی هم و. پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو ناخوندي ځای ښودل کېږي. د باجوړ ایجنسی امنیتی چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوي دي. نوموړی د سالارزو ملک او سواد ته درواخد افضل خان لاله د فاتحې لپاره روانو چې موټر په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین وروخوت. د دغه 15 کلن ملک د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمو کې سلګونه قومي مشران په ورته ډول وژل شوي دي. د پاکستان دولتي او غیر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لږ تر لږه 10 مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه د ستنېدو پر مهال په لاهور هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه، ځکه چې فني خرابي پکې رامنځته شوې وه. په دغه الوتکه کې 100 مسافر سپاره وو. بل پلو د پاکستان د هوایي ادارې لخوا ویل شوي چې د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکو ادارې پیمرا په پاکستانی ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ کړی چې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو په اړه دې راپورونه نه خپروي. په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. نوموړي ادارې پرون د ناقانونه ګرځول شوو ډلو یو فهرست هم خپور کړ چې د نورو تنظیمونو تر څنګ پکې لشکر طیبه، جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بنسټ هم ښودل شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قسمیار نن مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولی شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه، مصالحه ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بکند.
لدی سر دستون جوړیږي چې د وی ډلې سره چې د سولې خبري وشي او دزبندی وشي بل ډله جنگ ته دوام ورکوي. دا دایمي سولې ته تاوان رسوي. راپور نو وایي چې یو شمیر وسلوال طالبان د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور څخه جلا شوی، خپل ځان ته د مولا محمد رسول اخون په نوم نوی مشر ټاکل دي. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکي او ټولنیز امنیت او ټولنیزې پانګې په برخه کې دي. په دغه غونډه کې د چین د ولسمشر لومړي مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو ښو اړیکو یادونه وکړه. ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. بیگانه وخت په روسیا کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. په دغه بس کې د ارمینیا اتباع سپارو. د روسیې په ټوله سیمه کې چارواکي وایي بس د ارمینیا سر خار یریوان ته روان و او 950 کسان پکې سپاره وو چې تیره شپه ناوخته د حادثې سره مخ شو. د پولیسو لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي ښایي د بس د حادثې لامل دا وي چې ډرایور ویده شوی و او یا هم په بس کې څه تخنیکي ستونزه رامخته شوې وه چې له کبله موټر د ډرایور له واکه ووت. د تولا د کورنیو چارو د وزارت ویان اندری فیاتسوف وایي پولیس د بس د دواړو ډرایورانو څخه پوښتنې ګرویګنې کوي او د ترافیکي سرغړونو تحقیقات هم روان دي. نوموړی همدارنګه وایي چې د یو شمېر مسافرو وضع د اندېښنې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کوي او هغوی ته یې باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د لیدو نه پس نوموړي په دوشنبه کې نن ټینګار وکړ چې امریکا به د پولو د خوندیتوب په موخه د تاجکستان او نورو هیوادونو سره کار کولو ته ژمنه پاتې شي. په پام کې ده چې وروسته به جان کیری د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیگ بردی محمدوف سره وګوري او منځنۍ آسیا ته خپل سفر به راټول کړي. نوموړی چې دوه کاله وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا یې منځنۍ آسیا ته لومړنی سفر دی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو پاؤنډ په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه یو درهم په 28.60 روپیه اخیستل کیږي او په 28.50 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپیه او په 28 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
توا زموږ خبريال رابعه اکرم خان جی تاسو ته اسلام آباد د موسم حال او د کرنسی بایو په اړه ریپورت درکو او په دې غړي کې بوري
پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې څومره رول لوبولې شي هړی یو کارپوای
پاکستان او دلیکم شته طالبانو سره او څنګه سره ته هم شته خو زه فکر نه کوم چې دا افغان طالبان باندې پاکستان اړه خبره مني او مسلې هم یو لاره ده چې مذاکرات وکول غواړي.
د باجوړ جنسي په لور پرتو سیمو کې زلزلہ ځپلې وایي مرستې نه دی ورسېدلې او له بيماري سره هم مخ شوې دي.
پارتي والا او نه سرکاري کسان هم تر اوسه په یوه سیمه نه میراوته.
ورځي هغه ته لوز موسم دایري او د سیمو سیستم ته څنګه ډیر زیات دي او خلکو ته ذهني مسلې هم ډیر پیدا شوې دي.
د پاکستان حکومت او نشریاتي ادارو ته امر کړي چې ناقانونه ګرځول شو ډالو ته په خپل خبرونو کې لزی ورکولو ډډه وکړي. او نن د وامي نشل غوند د وفات شوی مشر افضل خان لاله لپاره قران خواني او اجتماعي دوا شوی. په دې موخه د یاد غوند یو مشر ویلي
زما د خیال چې د عبد خان لاله په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی او دا زمونږ ذمہواري جوړي کی دا موږ چې دلته کم خلک مشته نه شو ژوند نه شو چې موږ د داسې خپل مشرانو په قدم باندې قدم کیدو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال لیډ سره اوسې
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اردوونکو زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په امنیتي او خارجه چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعہ امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي په کار د افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې د پاکستان حکومت څومره رول لوبولی شي په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله دا ریپورت ورو
د ګل پورس په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د مذاکراتي عمل یو فریق افغانستان دی او بل طالبان، نو دواړو ډلو لا مذاکرات کامیابولو لپاره ماحول خ جوړول پکار دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو کارپور رحیم الله یوسف زین تپوس وکړو چې آیا پاکستان حکومت په افغان طالبانو دومره اثر رسوخ لري چې په وینا یې د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کړي.
پاکستان افغان طالبان بڑے پاکستان آ رہا خبر منی ہو آخر ہو جگہ مسئلے ہم یہ والا مذاکرات بقول واڑی فکر کو مچے دا فیصلے بوس قول واڑی افغانستان میں مسئلے و دی سنگا حل اباسی خبر دلارے ایادہ ممکن دی او کنا دی با آج تک جنگ بکی اور نور بال تک بردنا کی گی اور نور بال تک رور وجن کی گی.
د ذکر دا چې د تیر میاشتې په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو نه وړاندې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی دی. د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولو ته تیار دي. په جواب کې خبریال او افغان چارو نظر لرون کې هارون رشید وایي چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې ځینې شرطونه ایښودي دي، تر څو چې پاکستان هغه پوره نه کړي نو افغان حکومت ګڼي چې د مذاکراتو څه فائده نشته.
غټه خبر هم دغه ده چې پاکستان کې طالبان او د حقانی نتورک چې کم غړي ګرځي را ګرځي او دلته اجلاسونه کوي چې څو پورې هغه خلاف څه کاروایی پاکستان سیکیورټي فورسز نه کوي نو هغه پورې دا مذاکرات معنی نه لري. زما په خیال څو پورې چې حقانی نتورک خلاف څه پاکستان یا خو صحیح یقین دهنی کابل کور نه کی او یا څه کاروایو نه کی نو دا خبرې اترې چې دي زمانہ دې خیال چې پرمختګ به پکې وشي.
د یادونې دا چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ډومبه پړاو د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د خبر پختونخوا په چترال، گلگت، بلدستان او شانګله کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د زلزلې د متاثرینو په مشکلاتو کې زیاتوالی کړی دی. په دغو سیمو کې مرستندویه کارکوونکي هم وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له وجې د دوی کار متاثره کېدای شي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی دروي چې حکومت به متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره د الوتکو انا هم کار اخلي. پړې نور تفصيل له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
په چترال ضلع او گلگت بلتستان کې د بارانونو او واوره ورېدو له کبله لارې بندې شوې چې د زلزلې متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. د چترال ضلع یو امدادي غړي لیوک رحمت مشالیډیو ته د لړکې اویل چې واوره ورېدو له وجې لواري ټنل بند شوی دی او مسافران او ګاډي په ځای ولاړ دي. د زیاته کړه چې حکومت او مرستندویو ادارو لخوا د زلزلې متاثرینو سره امداد روان دی، خو د موسم بدلون له وجې لرې پرتو سیمو کې امدادي هلې ځلې د مشکلاتو ښکار دي. د په وینا چې یخ موسم لپاره په چترال ضلع کې طبی سہولیات ہم نہ کافی دی دیوائی
کیلاش ویلی سے برفباری کے بعد جو راستہ ٹیمپرری اوپن کیا گیا تھا
پر کیلاش سیما کے واور ورے دو نہ پس چ کملارا پر ارضی توگا کلاو کڑے شوی دا نو ہا خطرناک دا او اس با نور واورا او باران نہ ہم کیگی نو متاثرین تا راشن او امداد رسولو کے مشکلات نور ہم سیوا کے دیشی او لارے بیاد بندی دو ویرا موجود دا د ضلع انتظامی لخوا ویلی شوی دی چ خوراکونه د مخ کی نزان سره کی دی نو دا خود مسئلے حل نہ دی باید چ لارے ہواری کڑے شی چ سامانونه لری پرتو سیمو ته ورسول شي.
بلخوا گلگت بلتستان کې هم د واوري ورېدو سلسله شروع شوې ده. د سلسلې نه زیات متاثره ضلع شانګله کې هم د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. هم دې لړکې د یادې ضلع یو مقامي خبريال فصل ربی وای چې په شانګله کې داسې خلک چې اغي په غرونو کې اوسېږي ورته تر اوسه پورې لا امداد نه دی رسیدلی. د په وینا چې شانګله کې یخواله په زیاتې دود او د غرونو اوسېدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته امداد ورسول شي او ماشومان د یخ موسم د اثراتو نه بچ کړي شي.
شانګله یو غریب علاقه ده او ډېر خلک د غرونو په سرونو کې پاتې کیږي، بلکې زه به دا وایم چې 75% خلک چې هغه د غرونو په سرونو کې آباد دي. نو کومه زلزله چې راغلې ده حالیا هغه چې کم نقصان کړی دی د هغې د وجې نه اوس هم داسې علاقې دي د شنګې د غرونو په سرونو کې چې هغې ته لا تر اوسه پورې نه امداد رسېدلی دی نه ټینټ رسېدلی دی، ځکه چې د هغې کوم کورونه چې دي هغه خو غورځېدلي دي او اوس پکې کوم د شنګل کې چې د بارانونو کومه لړۍ شروع شوې ده، نو د هغې د وجې نه خلک د نور مشکل سره مخ شوي دي.
د زلزلې نه متاثره علاقو کې امدادي هلو ځلو په اړه د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویان احمد کمال تسلیموي چې ځینې علاقو پورې د حکومت رسایي نه ده ممکنه شوې. د زیاده کړه چې د خراب موسم یا مشکل لارو په صورت کې مونږ د الوتکو په ذریعه امداد رسو.
ګوري مونږ سره 3 C-130 جازونه او 8 هیلیکاپټرې دي چې پکې د دین علاوه د داخله چارو وزارت 4 هیلیکاپټرې هم شامل دي. نو د ځمکني امداد نه علاوه زموږ فضايي امداد هم روان دي. هغه لري پروتو سیمو ته چې زموږ د ډلو رسایي ممکنه نه وي، نو هغه مونږ په دې ذریعہ کوو.
د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په وینا چې د موسمیاتو محکمې په دې اونۍ کې د نورو بارانونو او د واورې ورېدو پیشنګوئی کړې ده، او په دې لړ کې متعلقه محکمو ته ضروري اقدامات اوچتولو په اړه ہدایت هم جاری کړې دي.
اردوونکو د شپږم اکتوبر زلزلې نه یوازې د پاکستان بندوبستي سیمې بلکې قبایلي سیمې هم ځپلې دي. زو باجوړ جنسۍ ته د باجوړ جنسۍ په لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. بلخوا د سیمې ډاکټران وایي چې د کورونو د ړنګېدو وروسته د سخت یخنۍ او همداراز د ناقصه خوراک له وجې ماشومان او میرمنې په خاصه توګه د بیماریو سره مخ شوي دي. که څه هم د سیمې خلک تور لګوي چې د حکومت لخوا د مرستو پیسې ملکانانو خپلو جیبونو ته اچولي دي، خو لا هم ملکانانو پر دې اړه څندې ویلي. تفصیل د شنواز ترغزي په دې رپورټ کې ورو.
د باجوړ ایجنسۍ زلزله ځپلې وایي چې حکومت ته هغوی لپاره راغلي امدادونه د سیمې ملکانانو له ورکوي، خو دغه ملکانان یې په هغوی نه تقسیموي. دوی وایي چې د زلزلې نه وروسته تر دې دمه پورې د هغوی سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوې. د بانډګۍ عثمان خېلو سیمې عمر رحمان مشال رډیو ته وویل:
زما خپل کوم دیوالونه مغورځېدلي دي، ډېره مې خراب شوې ده، هغه مغورځېدلې ده. کوم مطلب دې ته پورې چې کوم دی، نو دغه نږدې ګاونډیان چې علاءالدین دي هغه ته یو ټینټ ورکړی دی، او دغه عبدالمتین هغه ته یو ټینټ ورکړی دی، او دغه نور خلک ته اوسه پورې امدادي سامان
نه ملاو. ګلاب جان دلسوز د غټي درې سلارزو وسیدونکو دی، هغه وای چې ماشومان د کورونو د رنګیدو یا د کوټې د شلیدو وروسته په ډاګه شپې کوي. یخنی ده او موسم د بارانونو هم دی، نو ډیر د مشکل سره مخ دي.
مطلب نه تعاون نه کوي، مطلب دا نه زموږ درې د خپل کور یو شهر نه ور کړو، نو دا چاته وګور ور کړو. زموږ را بي دي کوم څه سیاسي کسانو نه کوم دی، پارټي والا او نه سرکاري کسانو مون تر اوسه یو شهر نه ملاو
کوي. او د یخنی له وجه او یا بیا په وخت امدادونو لکه خیمه خوراک او د طبي سہولتونو د نشوالي له وجه دغه خلک بیمار ران شوی دی. که څنګه ډاکټر عمر وزیر مامون وای
یرجی ابوی ته لوز موسم دایری او د سینه چست انفیکشن ډیر زیات دی، او خلکو کې ذهنی مسلې هم ډیره پیدا شوې دي، چونکی د زلزلې د سیاستو د ډیر ایره تر هغه دروسته پورې هغه چې موجود ده که معمولین څه یو کوي یو ځای او ځکه کوم تر له دامه کوي.
حکومت امدادونه لا هم غریب هغه ولسله چې زلزلې وهلي دي ورته نه دی ملاو شوی. معاذ خان یو ځای خبريال دی او هغه د بیلابیل سیمو دورې کړي.
خلک ډیر زیات په مشکل کې دي، نن هم د باران اندازم د باران چوین دی په سهار کې، او جن خلکو ته ډیر زیات د مشکلاتو مخه ده چې دغه کم فندونه راځي هغه صرف او صرف ملکانو ته ورکړی کیږي، او ملکان یې بیا نورو خلکو باندې نه تقسیموي.
پروند پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم باجوړ ته تللو، خو دغه ولس لپاره له وړاندې نه اعلان شوی امدادونو نه علاوه کوم نوی اعلان نه دی کړی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولو سبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اردوونکو د پاکستان حکومت نشریاتي ادارو ته خبرداري ورکړې چې د ناقانونه تنظیمونو اشتهارات دی نه چلوي، او د هغوی ویناګانې او پروګرامونه دی نه خپروي. په خبرداري کې دا هم ویل شوی که یوې ادارې له حکومتي حکومه سرغړونه وکړه، نو پر ضد به یې سخته کاروایی کیږي. تفصیل د سراج زهیر نه په دې رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د ګل پورز پیمرا یا پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي د پاکستان ټول ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته حکم جاري کړي چې دواو یا ناقانون ګرځولې شو ډلو ته د کورج نه ورکوي. چې پکې جماعت الدعوه، فلاح انسانیت فاونډیشن او لشکر طیبه په ګډون نور داسې تنظیمونه شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیمرا یو چارواکي وویل چې پیمرا ټولو ټي وي او اف ام ریډیو سټیشنونو ته ویلي دي چې هغوی د یادو ناقانون ګرځولې شو ډلو لخوا د چندی راغونډولو لپاره د اشتخار خپرولونه ډډه وکړي. او له دې سره سره د پیمرا ترمیمی آرډیننس کال 2001 د سیکشن 22 مطابق یو نشریاتي اداره هغه پروګرامونه نشي نشرولی چې پکې د کرکې خورېدو یاروي او امنیت ته ترې زیان رسي. د نوموړي په وینا کې کومې ادارې د پیمرا په دې حکم عمل ونه کړو نو د هغې ادارې د لایسنس ختمولو سره سره به ورته سزا هم ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د پیمرا په دې فیصله باندې په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کارانو نه وپوښتل نو ریټایرډ کرنل خالد منیر وی چې د جون په هر سانګ کې د فاندینګ یعنی پیسو ضرورت وی او په پاکستان کې په مختلفو طریقو چاندی راغونډيږي. نو د پیمرا دا فیصله د خو باید چې لدی سره سره د فاندینګ په نورو لارو هم نظر وساتل شي.
فوج دے کاپ دہشتگرد ہے ہر چاہتا ٹوپا کم پکار دے وسلام پکار دے کالتوس ہم پکار دے نہ فنڈنگ نہ بغیر خگور اسم نہ کیجی اگے نہ بغیر فنڈنگ نہ بغیر ہو جنگ نہ کیجی اوچ فنڈنگ ورتا ادرا وئی نو ڈر فرق پپرے وزی خدا حکومت چنن سبا گرد کنا چھ دا فارن فنڈنگ ہم روان دے مور ملک نو نہ مدرسو تا راضی دا ہوتا راضی خدا مش خلق چھ بغیر تپوس مدرسے تا فنڈ ویر کو صدقہ کو چھ قربانی کو نو دے اگے سرمن بغیر تپوس چھ مدرسہ
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دیو بل دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سے نذیر نہ تپوس وکڑو نہاگا اوے
خبر دادا چی پاکستان کی چھ سمر تنظیم دی او کم چلی گی دی فنڈنگ ہوکی گی لیکن فنڈنگ پہ مختلف طریقے بانی کی گی یا واغ طریقہ چی خیراتی حساب کتاب دے راغے ناراضی خبر دادا چی کم دگا فوج سر تعلق لری آگا کسان ناگے بانی فنڈ بندا ول ڈیر ناممکن نہ خبر ادا دو نوٹیفیکیشن حد پوری کھو کے دے لے سی لیکن ایکچولی دا غیر بند اول ډیر مشکل دی نو سدا وے ما دا سوچ بدل اول پکار دی
د پمرا په وینا چې دوی دا حکم د طرح غری پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ور کړی دی چې مقصد یې د طرح غری مخنیوی دی. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو نن د نه پرز په پېښور بچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر ارواخاد عبدالخان لالا د روح د ثواب لپاره قران خاني او اجتماعي دوا شوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سربېره نورو علمانو او کارپوهانو هم ګډون کړی وو. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو
پادې محل دا عوامي نېشنل پارټي صوبائی ستر سکتر او دا تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک وویل چې د ګوند ټول مشران په سواد کې د عبدالخان لالا پدری مکی ګډون کوي خو بیا هم دوی د پېښور باچا خان مرکز کې عبدالخان لالا ته د پیرزونې په توګه او د هغه د روح د ثواب لپاره د غونډه جوړ کړه.
زما دا خیال چې د عبدالخان لالا په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی دا ډیر لوی خلا چې دا ډیر لوی سپیس چې دی هغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمہواری جوړیږي دا موږ چې دلته کم خلک مشته ناست یو ژوندی ناست یو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغی تقلید وکړو دغی د مشتکل مزاجۍ تقلید وکړو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل پارټي صوبایي نائب صدر میرمن شاګفتہ ملک وویل چې عبدالخان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي اتفاق او خوشحالۍ خبره
یقیناً چی دا افضل خان لالا یو ډیر پختون یو ډیر د کام د همیشه د قوم د یو والی د وحدت خبره کړی وا او چې څومره دا ژوند او څومره دا هلی ځلوي نو هغه د دې پختون کام د لر او بر یو افغان د پاره او دغه ملی هغه چې کم زمونږو د یو والی خبره ونو هغه افضل خان لالا کوله.
دا پختون سن فیډریشن صوبائی صدر فخر علم خان دا افضل خان لالا مرګ د ټول پختون کام او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان او ګڼلو.
د خپل خورې غمنې د خپل علاقې غمنې د پښتون کام غمنې عبدل خان لالا دومره یو غیرتی سړی چې عبدل خان لالا خپل کور کلی خپل علاقې نه نه پرېخې بلکې عبدل خان لالا په خپل علاقې کې په هغه سخت وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو
افضل خان لالا چې تیر اتوار د پنډې په یو روختون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارني ټاټوبه د سواد د روشخیل کې خورو ته اوسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیر سخت روانې تیرې یا هر څه ته
نه شو کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدراعظم
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردن خود مشال ډیو خبرونه تا غوښتې زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکي وایي چې دوی په باړه کې ډیر وخت پس په لزګونه سرکاري سکولونه فعال کړی دي. همدارز دوی داوا کوي چې کوم سکولونه د جګړو فوزی عملیاتو په وخت وسلوالو وران کړی وو د هغه په بیا جوړولو یې اهم لاس پورې کړی دی. خو دوی زیاتوي په سمدستي توګه یې ځینې سکولونو ته خیمې ورکړي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او باید چې حکومت دغه پوره کړي. تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولې دي. په دې هکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وای
د چلوبر د کمر خیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د پاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړ. مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل.
خو زه به تاسو ته دا ویم چې 150 کلونه زموږ په باړه کې الوتی وو په هغه کې 58 چې کم دی هغه پارشلی ډیمیج وو کنه جزوي نقصان ورته رسېدل او بهانو چې کم دی ټوټلی ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی کنه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه د پاغې باندې مطلب مستقله نقشه د سی ان ډبلیو لګیا دی جوړی نو لګیا یو دا چې کم ډونر ایجنسیز دی هغه چې کم پراپر اډو سی چا سره یې ته لګیا اجازه ورکو د سکولونو مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې بځنې سکولونو کې وس هم نیمګړتیا وشتا. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله پردی وای چې په سکول کې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای لري 403 مې موشمونه په دوه مشترونو نه کنټرول کیږي دوه مشترونو افسي خوغه سټاپ برتی کو مونږ لا سټاپ رو کو چې مونږ د موشمونه ته تعلیم کې په د لوکا کې ترقی خور شي.
او د باړې د زدکونکو اتحادی یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پر پراپر بلډینګ نه وي دغه پر پراپر چیئرز او بورډ نه وي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دیویش په دی ورستو کې باړې ته زیاتره به کورشوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریو تک وگست لگا شبہ کے پنجنے میں بجے کھی دن کھی دیا نجیب عامر ہم سٹوڈیو تراغل نوراز چھیل ہوئی تو خبروں لنڈی زور
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې د راوستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کېږدي. نوموړی وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ وکړ چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ډېر ځای نه ورکوي. په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. پولیس وایي نامعلوم وسلوالو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو واژه. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کا روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو. د باجوړ ایجنسی امنیتی چارواکی وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوی دي. نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه او سل تنه مسافر پکې سپاره وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ. بیگانه وخته په روسیه کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه د ارمینیا سر خار ته روان وو او 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه او هغوی ته باور ورکړ چې واشنګټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن ده.
اور دن کو خبر مولا مشال ریڈیو اور دل چھ نجی با میں وڑند کھول پ دین مائی کی ہم ساس سے لپارا یو شمیر کورنی او نڑی وال رپورٹن لرو خول عمرے زو اسلام آباد تا چنن پاکستان زنو رسپانو پخپلو ادریو کی سرقستی سراج زہر تو وکش
نن جنگ رسپان خپل ادری کی وئی کس ہم د صوبائی او وفاقی حکومت نے علاوہ پوز ہم د زلزلہ زپلو پ مرستو کے لگیا دے کو وس ہم پ خیبر پختونخوا او فاٹک کی داسی علاقے شت دے چرتے چلا امدادی ڈلی نہ دی رسی دلی او زلزلہ زپلی د شین اسمان لاندے پ یخ یخنے کی پرات دی د ادری پ وینا چی د دی زلزلے لکبل پ زرگونو اسکولونا کورونا او نور ودانی تباہ شوی د کوم لپاره چی وفاقی حکومت اعلان کڑے چی دوی بدا کورونا بیا آباد وی خو کو کتل شین نو داروستو خبر ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنې د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي. ځکه چې موږ لوړان دینه سب بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړي شي او دا رنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپل کوي چې دې کې سکمې پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پانه خپل ادریه کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندی زغونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادریه زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا خا کې شامل کړی شي خو بل پلو ځینې قبایلی مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو پر وړاندې کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلی منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي ځکه چې تیر وختونو کې کوم هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکامه دي. نو باید چې لومړی د فاټه لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولې شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یو کوټلې منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه اسان وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریٹرز خبر ایجنس د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارم پالیسی مجلې بیا د افغانستان د بیا رغونې او د هغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغانستان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی اشنبې ورځې په بلدیاتی ټاکنو کې رائے واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یو ریفرندم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته شي. د شنبې ورځې د بلدیاتی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 211، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشري د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمیر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډي سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډي سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د دورې پر مهال د ترګری د مخنیوي په لړ کې د قزاقستان د ولسمشر د هلو زلو ستاینه کړې خو ویل دي چې د ترګری موجودیت باید پر میډیا او سیاسي مخالفینو د تشدد استعمال لپاره یو پلمه جوړ نشي. بلخوا د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نوموړي سره د لیدلو پر مهال امریکا سره تجارتي اړیکې ضرور بللې دي. د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په قزاقستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې خو خبرداری ورکړې چې د ترهګری ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره تیره ورځ قزاقستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ اسیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخه نیولو په لړ کې دا غو د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او قزاقستان جدي امنیتي مفادات لري. ترغی وروسته د نومبر په دویمه نیټه داستانه په نظر بایوف پوهنتون کې لسته کوونکو سره د خبرو په وخت کې ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترغری د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نوموړي ویل چې په دې پوهیدل پکار دي چې د ترغری موجودیت انتظامیه ته په لاس ته اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کری د کوم ریاست نوم نه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوري ادارې ضروري دي. نظر بایوف چې خپل مخالفین یې یو طرف ته کړي دي او په 15 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړي دي، په اپریل کې په 15 ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کری سره د لیدلو په وخت نظر بایوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکای د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنی ایشیا کې د ماسکو د پراخیدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنی ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایي کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالونو په زیاته موده کې د لوړپوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنی ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زو کابل ته، په کابل کې د فرانس سفیر وایي دا هیواد چمتو دی سو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2018 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل فرانس اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي. ښاغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. تفصیل د قسیم سولمل په دې رپورټ کې ورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه، اوس فرانسه وایي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاتم ملاتړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو لازادي رډو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې دی تر 2018 کال وروسته هم د قاتم ملاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کومه ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
contribute. دوی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شک موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاتم لاتړ ماموریت تر 2018 کال وروسته هم وغځول شي. نوموړي ویل چې اوس هم فرانسه د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2000 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلي و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر شغلی مارلو وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد همکاري ته تړون لمخې هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو 40 کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې تر ټولو مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ. هغه تړون چې تر راتلونکو 40 کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ خوشتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. شغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپل پښو نه دی درېدلی او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړینه ده څو له نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان هم همداراز ټینګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي د مرستې ترلاسه کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په مقاله کې په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون پړه د دې ملک ته سپریم کورټ د غبرګون پړه بحث شوه دی. مقاله لیکي چې سپریم کورټ له ناموس رسالت سره د تړلې ممتاز قادری په مقدمه کې یو زړور پریکړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترګرۍ سره تړلې مقدمه پر مخ یوسي. تفصیل د بوروال کاکړ نورو.
د پاکستان ډان روزپانی د یو لیکوال فیصل صدیقی په دې مقاله کې لیکلي چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر مرګ یو عام وژنه نه و، د مقالې لیکوال لیکي چې د خپل امنیتي ساتونکو ممتاز قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه بنیادی پوښتنې راپورته کړي. د لیکوال په وینا په دې کې د ناموس رسالت قانون عملي کېدو، د بیان د ازادۍ، په اسلام کې د تشدد او د عدالتونو د زور په اړه پوښتنې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې د ممتاز قادری اپیل رد کړ او هغه ته یې اورول سوی د مرګ سزا پر ځای وساتله. لیکوال لیکي چې د سپریم کورټ د جسټس آصف سعید کوسا لخوا دا پریکړه پورته یادو سو پوښتنو ته ځواب دی. لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری په اړه د سپریم کورټ دا صفا څرګنده او له تعصب پرته یو زړور پریکړه وه. مقاله پر مخ لیکي چې د ناموس رسالت قانون په اړه دا مسله د ولس په وړاندې ډیره پیچلې شودل کیږي، خو د سپریم کورټ پریکړه ډیره اسانه کړې ده. فیصل صدیقی د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ممتاز قادری لخوا د مقدمې په لړ کې د دلیل په توګه ویل سوی چې ګواکې سلمان تاثیر د هغه احساسات پارولی وو، نو هغه ځکه برید پرې کړی وو، خو سپریم کورټ دا دلیل رد کړ او وی ویل چې ممتاز قادری نه یوازې قانوني دلیل نه لري، بلکې دا هم نسی ثابتولای چې هغه تر وژلو وړاندې له سلمان تاثیر سره پر دې مسله بحث کړی وو چې ولې د آسیا بی بی په حق کې ژغ پورته کړی وو. مقاله د سپریم کورټ په حواله زیاتوي چې د ممتاز قادری په مقدمه کې دا خبره مهمه نه ده چې چا و چاته د ناموسي رسالت سپکاوي اجازه ورکړې وه، بلکې مهمه دا ده چې څوک څنګه د غیر کره تورونو پر اساس بل سړی وژلی سي. د مقالې لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترهګرۍ سره تړلې مقدمې پر مخ یوسي.
د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی دا ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی
دمه شاله یو خبرونه ته او غوګستی اوردونکو. په بلوچستان صوبه کې د خبرجلانو د اتحادیه مشران وایي د دغه صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې نن هم خبرجلان آزاد نه دي او هغوی په آزادۍ سره خبرجالي نشي کولی. تفصیل زموږ د همکار خدایندو ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د خبريالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبريالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یو احتجاجي غونډه شوی او د خبريالانو د قاتلانو د نیولو او هم په دغه صوبه کې د خبريالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. غانو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه ورکول غوښتنه کوله چې د دوی د وژل سبيو خبریالانو قاتلین دی ونیول سي او له قانون سره سم سزا دی ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانۍ ورسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او لری پروتو سیمو څخه یوازې د یوی خوا خبر ناراضي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسی کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکونکي ژورنالیستان کله هم قبول نکړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کال کې شاوخوا 40 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې روسیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین په یو پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نمشال ریډیو خبرونه ته غوږ استی اوریدونکو د خبر پښتونخوا مردان ضلع بای خان سیمې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول غراکول د شپږم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوه او دوه کوټې یې فری وتی دي. ځایي خلک تور لګوي چې د سکول د ودانۍ لپاره فند سم نو استعمال شوی او پکې ناقص مواد کارول شوی وو، نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړی دی. پر تفصیل د مردان نازوبوک خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې، چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکول هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې، خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتي او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دي. په دې اړه د ځایي اوسیدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمہوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب ورکړ کولونه انکار وکړو. د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علی وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و. د دې سکول استاد هر څه پخپل کړی، تر دې چې د لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي.
اوس پورې موږ نه خبر یو نه د پیسو نه، موږ په سکول هم بند کړو. په دې کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګیدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کړه، هغه د پخپل سر کړی ده. دلته ما یو دوه چې سائن کړی سټارټینګ کې، څنګه چې چې زه کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې په خپل سائن کړي، زما سائن زما چې لکه فیک سائن کړي، نور چم لکه داسې د کم کارونه کول ای په خپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړی طاهر علی وایي چې هغه اوس خبر شو، خو دا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مس پخین د دې نه خبر شوم چې دار پرې وته دي. دغه کسانو خبره کوله چې سکول پرې وته دي په زلزله کې، د وی خبرې کتر اغله دي مې څه چل شوی دی چې سکول دیوالونه ملاستي. خو دردغه پورې لکه زه خپل ځان نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوې دي، تر لنټر پورې رسیدلې دي، خو عام دغه مطابق کم اس کم دې کې 15 منه سیخ لګېدو چې پاغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې. دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری، نو د دې چې کم دي خبر ورکړی دی، هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کې نهستو، هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې، چونکې هغه دي غلطه جوړه کړې ده، هغه بدی بیا جوړې، هغه درخواست چې هغه دی لګلې ری پاغه هم د ټولو استادانو چې کم استادان خبر نه دي، هېډ ټیچر خپل دغه ساين کړی ری، هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ری.
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي، نو هغه ته به سزا ورکول کېږي. ولی اول باید د ودانۍ او پوهان ګوري
ناقص میټیریل خدا غو په انکوایري وکړي، چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه، دا خو ټیکنیکلی به دا وګوري انکوایري به وکړي کو فرض کنه ناقص میټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړی دا خلاف ریکشن غشتل کیږي. او مطلب چې ټیکنیکل خلک یې وګوري کنه، مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیرز یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی، نو دا غي خلاف به دا ریکشن واخلو.
دا یادونې وړ ده چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي اسمبلی غړی ټاکلې شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنې او د انسان قدر ته کتنه شوې ده، چې تفصیل یې د فرح چینواري په دې رپورټ کې اورو چې په یوه سندره پیل کې.
تا په حکم کې تاخیر کولې نه شم، د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم. خدایا دایې
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تدے قدر بستر کا قتل پکار دی
ہس رنگ جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے
پروفیسر اسلم تاثیر پردے وائی چھ حمزہ بابا د فلسفے مطابق جوند مسلسل حرکت نامہ دا
نو دا حمزہ بابا فلسفہ ہم ندے سر سمون گری چھ جوند مسلسل پا حرکت کے دے پا جوند کی چکم دے حرکت دے جوند تاو گورا جوند سا دے ہما کار دے ہما کار دے آغا جوند پا مرگ حساب دے پا دنیا کی چھ بیکار دے چرتا چھ حرکت دے جوند دے چرتا چھ حرکت نشتا دے جوند جمود منتے دے عمدہ خدا حمزہ بابا پیغام دے جوند دے زان دے پارا نا دی مخلوق د خیګړې د پاره تیر اول بکار دی په کائناتو کې
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیسه پر دی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیچ ډی کول یو غټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي
نو یقیناً چې دا یو ښه اضافه ده یقیناً چې د مکالی سره وي یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوی نسل هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي
جوړ پشپا لک شبنم را پسې جاړي پس هر کې د ګل غوندې خندان
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاق او تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو دا غویم به کې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملي کړي
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواحات په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
شوگیرے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارا
اور کو ہم دے سرا د مچل ریڈیو دن روزے ناسا تا خبرونی پائے ترسیگی او اخری شی بی دن روزے چھ لن جی با میرا روستی لن خبر نو اور
پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې د راوسترلو لپاره هله رول لوبول شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کېږدي نو وړي ویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکي ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او راډیوګانو غږ کړی چې په خپلو خپرونو کې د دوه ویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ځای نه ورکوي په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي پولیس وایي نامعلومو وسله والو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو وژلی محمد زمان په نوم د خبریال نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلې ده چې وروسته یې د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه د باجوړ ایجنسی امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوي دي نوموړی د سالارزو ملک کو سوات ته دروخت خان افضل خان لالا د فتحې لپاره روان و چې موټر یې په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین ور وخوت نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوي دي د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسله والو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي د افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی بیگانه وخته په روسیا کې د یو بس ته چپکیدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه ارمینیا ته روان و، 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کړې او هغوی ته باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی.
روسی لړخبونه مو اوریدل. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه پیلېږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه اسرائیل مومن او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا په وخت